شپاش بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد چې بر ستاسو کور بیم. تخنیکي چارې مې رحمت ساپی مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې به واورې چې په لندن او برلین کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته سر له اوسه اندېښنې پیدا شوي دي. د افغانستان د سولې له تازه هڅو مو هم خبرو، خو لومړی خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس په ګډون 15 غړي ممنوع خروج اعلان سوي دي. د سوری دولتي ځواکونه د شمال کلیدي ښار مانبچ ته داخل سول. د روسیې ولسمشر یو تازه قانون توشیح کړ. د افغانستان لوی څارنوالي وی د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم په ګډون 15 غړي ممنوع خروج اعلان سوي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د دوی یوې کمیټه په دې اړه څېړنې کړي.
4 تن از مسؤلین فدراسیون فوټبال به شمول رئیس
د فوټبال فدراسیون د رئیس په شمول د دغه فدراسیون څلور مسؤلان ممنوع خروج اعلان شوی دی. یو هم د فوټبال فدراسیون یو کارکونکی د هیئت د نظر پر اساس ممنوع خروج شوی. زموږ همکاران په جدیت او قاطعیت دا قضیه څېړي.
د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم مخکنی مدیر خالدی پوپل په ورستیو کې د فوټبال فدراسیون ځینې چارواکي د دغه ټیم د ځینو غړو په جنسي ځورونه تورن کړي دي. د فوټبال فدراسیون چارواکو پر ځانونو لګیدلي تورونه رد کړي دي. لوی څارنوالي وایي چې د کورنیو چارو وزارت هم د دغو ادعاو په اړه خپلې څېړنې پیل کړي دي. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې افغان کمانډو او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. د امنیې قمندانۍ سرپرست سردار محمد حیا نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات نن سهار د ترین کوټ په مربوطاتو کې پیل شوي. شغلی حیا وایي چې په دغو عملیاتو کې چې د قاتم ملاتړ ماموریت ځواکونه یې هوایي ملاتړ کوي د تلفاتو په اړه لا معلومات نه دي ورکول سوي. د دولت کوم مخالف ډلې د اورزګان په مرکز کې د پیل سوو پوځي عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کندوز چارواکي وایي چې د کندوز تخار لوی لار چې د وسلوالې جګړې له کبله نن سهار تړل سوې وه پرانیستل سوې ده. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری نن ماپښین ازادي راډیو ته ویل چې د خان آباد ولسوالۍ اړوند په چهار سرې ساحه کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسېدلې او د کندوز تخار لویه لار د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوې ده. ولسوال وایي چې په دې وسلواله نښته کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو د دقیق شمېر په اړه معلومات نه لري. د کندوز تخار لویه لار په شمال ختیځون کې یواله نه امنو لارو ګڼل کېږي چې وخت نا وخت د وسلوالو طالبانو د وسلوالو تحرکاتو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل کېږي. د سوریه دولتي ځواکونه په تیرو شپږو کلونو کې د اول وار لپاره د دغه هیواد د شمال کلیدي ښار منبج ته داخل شول. تر دې مخکې د کردانو په مشرۍ ملیشه ځواکونه له دمشق څخه غوښتنه کړې وه چې دغه ښار دی د ترکیې د پوځي عملیاتو له خطر څخه خوندي کړي. د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا له ملاتړه د برخمن کورد ځواک له خوا یې رهبري کېږي منبج په 2018 میلادي کال کې له داعش وسلوالو ونیوي. انقره د کردانو د خلکو د خوندیتوب قطعي یا وای پي جي د کردانو د کارګر ممنوعه ګوند یا پي کي کي یوه څانګه ګڼي او ویلي دي چې د دې قطعې پر ضد به اقدامات کوي. د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو وروسته له هغې له حکومت سره د اتحاد پریکړه وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه ورځې مخکې له سوریې د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو ژمنه وکړه. د سوریه پوځ نن په ویلامه کې ویلي چې په منبج کې دولتي بیرغ اوچت کړي او په سیمه کې به د ټولو میشتو وګړو خوندیتوب تضمینوي. د روسیې ولسمشر یو قانون توشیح کړ چې له مخې هغو کسانو ته سزا ورکول کېږي چې د محکمو د معلوماتو پر اساس منع سوو اعتراضونو، لاریونونو او مظاهرو ته کشران راولي. دغه قانون چې نن د ولادیمیر پوتین لخوا توشیح سوی د هغو منع سوو اعتراضونو چې تر 13 کلنۍ کم عمره کسان پکې برخه اخلي تنظیموونکي به له 15 ورځنۍ بند او شاوخوا $200 نقدي جرمې سره مخامخ ځي. د ورته سرغړونو په تور ځینو تنظیموونکو ته تر دې لا درنه مالی جریمه ټاکل سوې ده. په وروستیو کلونو کې په روسیه کې په زرګونو کم عمره ځوانانو په دولت ضد مظاهرو کې برخه اخیستې ده. او د روسیې چارواکي وایي د هغو موانعو جوړول یې بشپړ کړي چې کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا کوي. مسکو له اوکراین څخه دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله. په کریمیا کې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې د سرحدونو څنګه نن جمعه وویل چې دغه موانیو یا د انجینیری او تخنیکی کمپلیکسونو درغولو چارې بشپړې شوې دي. دغه ادارې په هغه لمیه کې چې د روسیې خبري آژانسونو خبره کړې ویلي چې د 2 کیلومترو په اوږدوالي دغه موانع په سینسرونو او امنیتي کیمرو سنبال شوي دي. د دغه موانعو د جوړولو پیشنهاد په 2015 میلادي کال کې وړاندې سوی و چې هدف یې د جنایتکارو ډلو د سبوتاژوونکو فعالیتونو او هڅو مخنیوی شول سوی دی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایي پوځیانو احتمالي وتلو ته اندېښنه ښکاره کړې او په جرمني کې هم ورته اندېښنې شته. په خبرونه کې مولدي هم خبر و چې د افغانستان د سولې عالی شورا خبر ورکوي چې راتلونکې اونۍ به په سعودي عربستان کې له طالبانو سره غونډه وشي.
امیدوار هستم که در این نشست یک سلسله انکشافاتی را ما داشته باشیم، چون طالبا هم تعهد کرده بودند که ما میریم با رهبری ما روی مواردی را که حل نشده بود همراهشان تماس میگیریم.
طالبانو تر اوسه پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان د حکومت له استازو سره نه ګوري، بل لور ته په خوست کې قومي مشرانو له طالبانو وغوښتل چې د پردیو پر ځای له خپلو افغانانو سره خبرې وکړي.
ټول افغانان خزنر قصر او مصر د صلح غوښتون کيده، موږ بین الافغاني صلح غوړو، بین الافغاني مذاکرات غوړو.
په خوست کې سندرغاړو هم د صلح ژغ اوچت کړ. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له احتمالي ځنډ سره یو شمېر ګوندونو مخالفت کړی.
حزب اسلامي افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځنډ سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوري ریاست ټاکنې باید په خپل وخت، یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت د تا اندیشنه و شوده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي له افغانستان نیمایي امریکایي سرتیری وباسي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان د افغانستان په پوځي ماموریت کې شکل یو شمېر نور هیوادونه هم اندیشمن کړي دي. د جرمني و جګپړي متقاعد جنرال ویلي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي، جرمني هم باید خپل ځواکونه وباسي. نور تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وای له افغانستان د یو شمیر امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د دوی ټول هڅې پر دې متمرکز وي چې له افغانستان بیا بریتانیا ته خطر پېښ نشي. جرمی هند دغه څرګندونه نن د بی بی سی له څلورم چینل رادیو سره په مرکه کې وکړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه به پېښ شي که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي، وویل له ټولو امکاناتو څخه په استفادې به هڅه وکړو چې دا مسله یقیني شي چې د بریتانیا واټونه خوندي شي. هند زیاته کړه دا د بریتانیا او هم د افغانستان په امنیت پورې تړلې مسله ده. بریتانیا د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې امریکا وروسته په افغانستان کې ډیر سرتیری درلودل او ډیرې هم د افغانستان په تر ټولو ناامنه هلمند ولایت کې ډیره وو. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې اوس د بریتانیا 1000 سرتیری شامل دي. تر اوسه 453 بریتانوي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دي. د امریکایي چارواکو په حواله راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په شفاهي توګه له افغانستانه د 1000 امریکایي سرتیرو د وتلو امر کړی، خو تر اوسه پنټاګون په اړه رسمي اعلان نه دی کړی. په افغانستان کې په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیری ډیره دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر څو ورځې مخکې ویلي وو چې تر اوسه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو امر نه دی ترلاسه کړی. په عین حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال جوزف ډنفورد روانونه د کریسمس د جشن په مناسبت افغانستان ته په وروستي سفر کې چې کابل ته نږدې په یو پوځي اډه کې له امریکایي سرتیرو سره وکتل، وویل چې په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت په همدې بڼه دوام وکړي. هغه سرتیرو ته په وینا کې وویل چې شاوخوا مو ډیر ګونګوسۍ روان دی، خو تاسو نن ورځ هغه ماموریت لري چې پرون مو درلود. جوزف ډنفورد امریکایي سرتیرو ته ډاډ ورکړ چې هر بدلون کې راځي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر به لومړی کس وي چې پرې خبرېږي. له افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو پلان د افغانستان په پوزي ماموریت کې کېل یو شمیر نور هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. جرمني چې په اوس وخت کې امریکا وروسته په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکات کې تر ټولو ډیر سرتیری لري او شمیر 1300 تنو ته رسیدي. هم د امریکا دغه پلان ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني رسنیو د دې هیواد یو جګپوړي متقاعد جنرال هیرالد کویات په حواله ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي جرمني هم باید خپل ځواکونه وباسي. هغه ویلي چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ځواکونه وبخي. هغه ویلي چې که د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ځواکونه کم کړي، د دې دلیل نشته چې جرمني دې په دې هیواد کې پوځي ماموریت دوام ورکړي. کایات چې له 2000 نه تر 2003 کال پورې د جرمني د پوځ سر مفتش و، د جرمني تاګ شپیګل ورسپانې ته د پنشنبې په ورځ ویلي و چې د شک ځای نه پاتې کیږي چې که په افغانستان کې د جرمني پوځیانو خوندیتوب او ملاتړ تضمین نشي، دوی دې هلته پوځي حضور ته دوام ورکړي.
له نوریاس نوری په مننه په وی خبرتیا په سبا واوري چې په لاندو ورځو کې به په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې غونډه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان، پاکستان، د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي د ځل په جده کې غونډه کوي. د سولې عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې طالب پلاوی د ابوظبي په ناسته کې ژمنه کړې وه چې له خپلو مشرانو سره په مشوره به د سولې په بحثونو کې پرمختګونه ولري. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال په راپور کې.
د جدي ناستې یو ځل بیا د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د سولې د عالي شورا هیلې راټوکولې او دغه شورا وایي چې دغه ناسته د افغانستان د حکومت لپاره د سولې په برخه کې یوه نوې هیله ده. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه دغه ناسته راتلونکې اونۍ په جدي ښار کې ترسره کیږي. ښاغلی سلیم وایي د دغې ناستې هدف د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د اسانتیاو رامنځته کول او په دې بهیر کې د شته ستونزو لمنځه وړل دي. د ده په خبره د جدي ناسته کې طالب استازي به هم یو لړ مسایل د بحث لپاره مطرح کړي. دی وایي هیله لرم دغه ناسته چې د ابوظبي د ناستې په دوام ترسره کیږي پکې د یو لړ پرمختګونو شاهدان واوسو، ځکه طالبانو هم ژمنه کړې وه چې د نهحل شویو مواردو په اړه زموږ له رهبرۍ سره خبرې کوي. نو د جدي په ناسته کې به یو لړ ښه پرمختګونه ولرو. د سولې د عالي شورا په خبره د جدي ناسته د ابوظبي د غونډې په دوام ترسره کیږي چې پکې به د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او طالبانو استازي هم ګډون کوي. دغه شورا وایي داسې هیله شته چې د جدي ناسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار هواره کړي، خو دا چې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ په کوم ورځ ترسره کیږي په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه په متحده عرب اماراتو کې د ابوظبي له ناستې څه باندې یوه اونۍ تیریږي. په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو په ګډون د پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او د سولې عالي شورا یو پلاوي ګډون کړی و. که څه هم د افغان حکومت اجرایه ریاست او د سولې عالي شورا هغه مهال هیله ښودلې وه چې د دغې ناستې په دوهم ورځ به طالب پلاوی د افغان حکومت له استازو سره خبرې وکړي، خو طالب استازو له دغې پلاوی سره ونه کتل. د ابوظبي د ناستې په درېیم او وروستۍ ورځ هم د افغان پلاوی هڅې بې نتیجې وې چې افغان حکومت یې د طالب پلاوی د دغې کړنې په وړاندې کلک غبرګون ته اړ کړ. او ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې طالب پلاوی په دغه ناسته کې د دوی د توقع خلاف عمل وکړ او دی وښوده چې د سولې خبرو ته ژمن نه دي او د جګړې دوام غواړي، چې دغه چاره به طالبان له سیاسي ماتې سره مخ کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون په دې باور دی چې د جدي ناسته به لاسته راوړنې ولري، خو په دې شرط چې افغان حکومت دغه ناسته ښه مدیریت کړي او د خبرو اترو لپاره یو قوي پلاوی هلته ولیږي. د دغه کمیسون یو غړی سید علی کاظمی وایي
مدیریت یک جای کردن صداها به عهده حکومت افغانستان است.
دی وایي د دې غونډې مدیریت او د ټولو خواوو یو ځای کول د حکومت په غاړه دي. موږ باید له حکومت سره همکاري وکړو، خو په دې شرط چې حکومت د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره د سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو سره خپلې هڅې منسجمې کړي. موږ باید د دغې ناستې پایلو ته هیله من واوسو او په منفي نظر ورته ونه ګورو. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا یو ځل بیا په دې برخه کې د پاکستان په رښتینی همکارۍ ټینګار کوي او وایي چې تر دې مهاله په دغه بهیر کې د دغه هیواد لخوا هیڅ ډول رښتینی اقدام نه دی شوی، هغه څه چې سیاسي کارپوهان د افغانستان د سولې په وړاندې لوی خنډ بولي. د نړیوالو اړیکو کارپوه ودیر ساپه د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان مخرجانه سیاست ته په اشاره سره وایي چې اوس د دې وخت رسیدلی چې امریکا په پاکستان فشارونه او بندیزونه زیات کړي سو د افغانستان د سولې په اړه روانې هڅې او ناستې نتیجه ورکړي.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله منه ده چې راتلونکې اونۍ د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغانستان د سولې غونډه جوړه شي. پخوا داسې راپورونه خپره شوي وو چې دا غونډه به د جنوري په 15 وشي. بل لور ته د افغانستان ولسمشر پرون د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون خبرې وکړې. د سعودي عربستان خبری اژانس سپا خبر ورکوي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې ریاض یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات د راتګ لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. د خبر له مخې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د عربستان د پاچا مننه وکړه چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره هڅې کوي او د افغانانو تر څنګ درېدلی دی. طالبان وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوو، خو د خوست قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبان وغوښتل چې د بهرنیانو پر ځای دې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار شي. دوی دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د ځوانانو په یوه غونډه کې وکړې. تفصیل له سیمې د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست یو شمیر قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې جګړه ودروي او د سولې په باره کې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. د خوست دولتي شورا غړي قمر علي لکنوال په خپلو خبرو کې ویل سوله او بین الافغاني خبرې اترې د ټولو افغانانو ګډه غوښتنه ده.
ټول افغانان خزنر کسر او مصر د سولې غوښتون کوي. دا موږ بین الافغاني سوله غوړو، بین الافغاني مذاکرات غوړو، طرف مقابل دی موسرا سولی تنکینی کلا چی غوری چی دی خپل استقلالیت وخی خپل ولستا بیا دا بین الافغانی مذاکراتو تکینی پا داخل دی افغانستان کی تکینی خپل مختن دا مطرح کی. خو بدبختنا داغا کم پروگرام چی روان دا دی مقابل طرفنا داغا دی پردی و اجنتونو دا.
په غونډه کې د ویناوالو ټینګار په دې و چې له افغانانو پرته د هیواد ته بهرنیان سوله نشي راوستلی. په خوست کې د سولې ولایتي کمیټې مشر رسول محمد تڼۍ وایي هیواد ته مو هغه مهال سوله راځي چې دینی عالمان، قومي مخور، ځوانان او نور قشرونه د سولې د ګډ هدف لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي.
دلته اوس دغه دی هغه روانې دي د سولې خبرې. زموږ د سولو نه یو داسې عجیب غریب هغه جوړ شوی دی چې واره زه باوري چې بله کسې نږدې د سوله راځي. بلا روز بیا داس اخبار و خبرونه واره چې بخی بیران پاتې شي چې موږ سنت شه جوړ شوې دي. ای مشرانو، ای علماو، ای ځوانانو، لا سره ورکې دا سوله په خپله نشي راتلی، موږ تصبیرولو.
د ښځو په استازیتوب د ولایتي شورا استازي ند بی بی عمري د جګړې لښکر خو وغوښتل چې د دې ولس بدمرغیو ته په کتو له جګړو لاس واخلي.
د خدای لپاره زموږ د بچیانو، د شهیدانو، د زمونږ لپاره پی وټه هر باندې کېنه صلح وکای که صلح وی زمونږ او تاسو عزت پوي.
په سوله کې د ځوانانو د ونډې تر سرلیک لاندې د خوست ژنیو جرګه د تاعت او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو د معینیت لخوا رابلل شوې وه. د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات د یاد ولایت له قومونو او ولسونو وغوښتل چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي.
مونږ تاسې هغه مهمان دوستي، وطن دوري د ټول وي ته ثبوت کړل چې خوست ول تاسې قدر عزت ملمستیان هر څه کړای شي، خو هر څه چې د ټول قومونه داز کې دي په یو لوسنه د سولې امن غاګ چې دا ټول ته ورسو او د غزینه د سولې هغه حرکت چې دا شروع کو.
د افغانستان د ځوانانو چارو مين دا هم ویل چې دوی د سولې په بهیر کې د ځوانانو د ونډې د ډیرو دو په مخه دا ډول برنامه په یو شمېر نور ولایتونو کې هم ترسره کړي او لا به یادو برنامو ته دوام ورکړي. د خوست ژنیو د جرګې په پای کې د سولې لپاره د لسګونو ځوانانو له ترکیبه یوه رضاکاره شبکه هم جوړه شوه چې هغوی به په قومونو او کلیو کې ګرځي او خلک به یووالي او د سولې لپاره ګډ کار ته هڅوي.
ازادي خبری مجله اوري.
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي ډول اعلان نه دی کړی چې د ولسمشۍ ټاکنې ځنډوي، خو روانه اونۍ بیا بیا د دې انتخاباتو د احتمالي ځنډېدو خبرونه خپره شوې دي. یو شمېر سیاسي ګوندونه او ځینې نوماندان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت د مداخلې په معنا بولي. له کابله واصل وصال راپور لري.
که سه هم افغان حکومت تل د انتخاباتو کمیسیون په خپلواکۍ ټینګار کړی، خو په دې وروستیو کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ موضوع له راپورته کېدو سره یو شمېر سیاسي ګوندونه او نمایندان د غزند د حکومت لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهندسي کولو په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي ګوند ته په ولسمشریزو انتخاباتو کې یو ورځ ځنډ هم د منلو نه دی.
حزب اسلامی افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو لزان سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې باید په خپل وخت، یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي، او هیڅ دلیل او بهانه باید د دغو ټاکنو د ځنډ لامل ونه ګرځي.
ښاغلی حقمل وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ لپاره د پلمو او بهانو لټول په انتخاباتو کې درغلیو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشرۍ ته د احتمالي نوماند محمد حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډیدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا دي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د دوه یا دوه نیم میاشتنی ځنډ خبره کړې، خو ویلي دي چې ډېره لا وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د راروان 1499 کال د حمل د میاشتې په 1.5 وشي. د دغه کمیسیون مرستیال وین زبی الله سادات وایي د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټې کې د احتمالي ځنډ موضوع به په لنډو ورځو کې معلومه شي.
نو پر همدې اساس راتلونکو دوه درې ورځو پورې به دغه مشخصه شي چې ټاکنې په کومه نیټه ترسره شي. دغه ځنډ به ممکن د ټولو په خیر واوسیږي او ټول ټاکرو ته ولاړ شو چې ولسمشرۍ ټاکنو ته چې هغه ټولو سیاسي عذابو د افغانستان خلکو ولسونو ته او نړیوالو مرستندویو ټولو ته د منلو وړ واوسي.
ښاغلی سادات دا ادعا ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوري ریاست انتخابات ځنډول کیږي، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي چې که د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټه کې بدون راځي، نو لامل یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمزوری مدیریت او د سیاسي ګوندونو او سیاسیونو بې پروايي ده.
اوس چې وضعیت دې ته راغلی چې ولسمشرۍ ټاکنې اصلا عملي نه دي او له خپل تاریخ نه جبر د زمان د جبر له عمله ویشتل کېږي، دوی اوس راویستې دي. نو فکر کوم چې دا د موږ سیاسیونو خاموالی ښیي، په عین حال کې دوی بېزرکتي ښیي، لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په مجموع کې دغه پروسه دوی له ستونزو سره مخامخ کړې ده. نو اوس دغه د ټاکنو ځنډول یو جبري مسله ده، قانون کې نفس کېږي له بده مرغه.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او حکومت په دې برخه کې ملاتړی رول لري.
د امریکا ولسمشر عراق ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې د هغه پریکړې دفاع وکړه چې له سوریې د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې کړې ده. ټرمپ دغه راز وویل چې امریکا به نور د نړیوالو پولیسو رول نه لوبوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو پر سر ټرمپ تورن کړی دی چې نړیوالو مسایلو ته یوازې له تور او سپین اړخه ګوري. تفصیل د نوریا سنوري په راپور کې.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له سوریې د امریکایي 2000 سرتیرو د ایستلو په خاطر د امریکا پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ او ویل چې نوموړی نړیوالو پیښو ته یوازې او یوازې له تور او سپین اړخه ګوري. جرمی هند د بی بی سي له څلورم چینل راډیو سره په مرکه کې وویل چې موږ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې ډېر پرمختګونه کړي دي. دې ډلې تر خپلې ولکې لاندې ډېرې سیمې له لاسه ورکړي، خو دغه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. داعش تر اوسه په سوریه کې ځینې سیمې په لاس کې لري او تر اوسه واقعي خطر بلل کېږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې موږ ته پکار ده چې بیدار واوسو. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ له سوریې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اعلان سره د بریتانیا او فرانسې په ګډون خپل ټول متحدین هک پک حیران کړل. دغو متحدینو خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د سخت دریځو په وړاندې جګړه پای ته نه ده رسېدلې. بریتانیا په عراق او سوریه کې د داعش ضد نړیوال ایتلاف یوه غړې ده او د هغوی پر اهدافو یې هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه راز روانه اونۍ عراق ته په سفر کې چې له مخکې نه و اعلان شوی اعلان وکړ چې د نړیوالو پولیسو په توګه د امریکا رول نور پای ته رسېدلی. ټرمپ وویل نور نه غواړو چې یو شمېر هیوادونه له موږ څخه ګټه پورته کړي او له پیاوړي پوځ څخه مو د خپلو ځانونو د خوندي کولو لپاره کار واخلي.
ترامپ د چهارشنبه په ورځ په عراق کې د الاسد هوایی اډې ته لاړ او په دې اډه کې ډیره له امریکایي ځواکونو سره ولیدل. دا په 2001 کال د ولسمشر په توګه د هغه د کار له پیلېدو راهیسې یوه بهرني هیواد ته چې امریکا یې په جګړه کې ښکېله ده د هغه لومړنی سفر دی. مخکې ډیرو امریکایي سیاستوالو له دې کبله پر هغه ډیر انتقادونه کړي وو، خو که ترامپ په دې سفر سره له یوې خوا پر ځان دغه انتقادونه یو څه کم کړي، له بلې خوا یې د عراقي سیاستوالو ډېره غوسه هم راپارولې ده. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې انتر دې چې دوی له عراق د امریکایي سرتیرو د ایستلو غوښتنه مطرح کړې ده. که څه هم عراق ته د ولسمشر ترامپ سفر د امنیتي دلایلو له امله پټ ساتل شوی او جګړیزو سیمو ته د سفر کولو په برخه کې دا معمول هم ده، خو په بغداد کې سیاستوال له دې کبله په غوسه دي چې عراق ته د ترامپ له تلو هله خبر شول چې دی له عراقه وتلی و. یو شمیر عراقي سیاستوالو دا د عراق له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بللې ده. د عراق په پارلمان کې چې دوه مهمې ډلې دي، د یوې ډلې مشر صباح السیدی ویلي چې ترامپ باید خپل حدود وپیژني. د هغه په وینا د عراق اشغال نور پای ته رسېدلی دی. السیدی ویلي چې ترامپ په دې کار سره عراق په سپېړه ووهه او داسې انګېرل کېږي چې ګواکې عراق د متحدو ایالتونو یو ایالت دی. ولسمشر ترامپ په دې سفر کې له هیڅ یو عراقي چارواکي سره ونه کتل، خو د دې هیواد له صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره یې په ټلیفون خبرې وکړې. د دواړو مشرانو ترمنځ پلان شوې کتنه د دغه کتنې د تنظیمولو په اړه د نظر د اختلافاتو له امله لغوه شوه. د عراق د صدر اعظم دفتر په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز وویل چې په دې ټلیفوني خبرو کې د عراق صدر اعظم سپینې ماڼۍ ته د ورتلو لپاره د ترامپ بلنه ومنله، خو د عراق د صدر اعظم دفتر تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. ولسمشر ترامپ په دې هوایي اډه کې چې له بغداد څخه 100 کیلومتره لرې پرته ده، د غراز وویل چې په پام کې نه لري چې 5200 امریکایي سرتیري له دې هیواده وباسي. هغه وویل امریکایي ځواکونه کولی شي د الاسد له هوایي اډې په سوریه کې د هوایي بریدونو لپاره کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جمعې په شپه په خوست کې د سولې سندرې په نوم غزلیز ماښام جوړ شوی و. د پروګرام تابعیه کوونکو له روڼ اندو فرهنګیانو، شاعرانو او سندرغاړو وغوښتل چې دنیاوالو او وطنوالو ته د سولې پیغامونه د هنر او موسیقي له لارې ورسوي. زموږ همکار نجیب الله خیل د سولې سندرې دې پروګرام ته ورغلی.
زړونه په درزاد یا فضا هیله بخون کده، نن وی که سبا وی سوله خامخا راتلون کده. دا د هغې سندرې یوه برخه وه چې د جمعې په شپه په خوست کې د سولې سندرې تر نامه لاندې په یو کلتوري پروګرام کې هنرمندانو د همدې راټولیدنې ګډونوالو ته وړاندې کړه. د سولې سندرې پروګرام چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت په نوښت د خوست د فرهنګیانو، شاعرانو او هنرمندانو په ګډون جوړ شوی و. فنکارانو او هنرمندانو پکې د سولې سندرې وویلې او ګډونوالو یې د لاسونو په پړقا ملګرتیا او بدرګه وکړه. د ځوانانو چارو معین او د پروګرام مشر میلمه کمال سادات له فرهنګیانو، روڼاندو او هنرمندانو وغوښتل چې د هنر او موسیقۍ له لارې افغانانو او نړیوالو ته د سولې پیغامونه ولېږدوي.
د کلام له خواندانو، شاعرانو، هنرمندانو، ممثلینو نه غوښتنه دا ده چې د خپل هنر له لارې د سولې پیغام د نړۍ خلکو او د افغانستان خلکو ته ورسوي.
شاعر او د نظر خوان فرید الله قربان په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د ولسونو په ویښتابه او په ملي کچه د اوداس تحرک لپاره چې ټول افغانان په ځانګړي ډول ځوانان د هیواد مالکیت احساس ته وهڅوي اغېزمن او ګټور بولي.
زه فکر کوم دغه ډول پروګرامونه د داسې ولسي تحرک دپاره تر ټولو ډېر ګټور دي. تر ټولو مهمه مسله دا ده زموږ دپاره، په ځانګړي ډول د ځوانانو دپاره، کله چې ته د وطن د مالکیت احساس کوې ته خود به خود عکس العمل هم ښیې، په دې وطن د زړم بدیږي، دا وطن بیا چاته ویجاړۍ ته هم نه ورکوي.
ګډونوالو د سولې په اړه یوه سندره له سندرغاړي ګلرؤف شوقي سره بدرګه کړه. په پښتو موسیقۍ کې یو شمېر اتڼیزې سندرې فولکلوریکې دي یا له پخوا دود دي چې سندرغاړي وایي، او په دې سره اتڼونه نور هم رنګین او خوندور کیږي. د خوست د سیمې د مخکینی ولسي شاعر او سندرغاړي حکیم نور اکاخیل دا سندره چې مینه لوی دریاب دی پرې ګډېږمه، په دې وروستیو کې په ډېرو اتڼونو کې ویل کیږي. د سولې سندرې په دې پروګرام کې اتڼچانو همدې سندرې ته څڼې وشیندلې او په خوند اتڼې وکړ.
د خبرونې پورسوی کې د افغان بي سیم شرکت لاري ازادي رادیو تاسو څوره رسیدلې سمسونه عبدالرزاق صاحب زاده د لغمان لالنګار ولسوالی لیکي دولت او طالبان باید د سولې خبرو ته سره کښینی سمي الله لمی تندر لیکي خدای دې وکړي چې د خلیل زاد هڅې بریالي شي حمد الله همدرد له هلمند لیکي هیله ده چې سولې راشي نوري د صاحب الله شاجوی لیکي له طالبان غواړو چې د اصل افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی دا خبری مجله مو هم دومره وا په بلی خبری مجله کې سید سمی عباس لته سره دی عباس سټوډیو ته خیر راغله
تشکر احمد شبر خسته نباشین سلام و شام شما خوش